دا ده چې د زده کوونکو څخه یو صنفي ارزونه وکړي چې ول شوی درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وای زده کوونکو به د لیندې یا قوس میاشتې تر روستې نیټې خوانځي او تزي او لژمنې رخصتې ورسته به د کب یهود میاشت کې خوانځي بیا پیلېږي چې د خبرګولی یا جوزا میاشت کې به کلنې ازموینه اخیستل کیږي. اغلی نصحت زیاتوي د دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي درسي ساعتونه یا تیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي اتیا دقیقې دي دا د تعلیمي کال لمرنه ورسېدي خامخا به دا ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي خو انشاءالله به دا مشکل حل کړي. په تېر کال کې موږ 2.5 میلیون جلده کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسېدلی دي. په اوس مهال کې هم موږ 1.5 میلیون جلد کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي. انشاءالله به دا کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیره شي. خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځتللی تړون بیرته ورغول شي.
په خوونه روزنو کې دغه مسالې ته د زده کړې هیره ویل کیږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نور هیوادونو کې سوي خصوصا غربي هیوادونو کې هغه د خي چالت هم زده کوونکو ډیر شاته تللی او ډیر څه هیر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرسندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي په پلان کې نه لري. اوس خدا ده که خوونکو د کوالدین دی د پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکو له یو تونز سره اوس مخامخ دی لوي نګونې سره او د نیواز دا چې هېره راغلي ده بیا له خصوی هم دی له زده کړ سره. نو تر دې راځي هغه څه چې دی په مخ کې کال کې ویلي هغه ور په یاد کړي او له ښوونې او روزنې سره دوی ته بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس له منځه تللی دی د دې او د کتاب ترمنځ دا بیرته راژوندی کړي.
عبدالحمید حسن وایي دا کرونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي خو زده کوونکي باید ډیره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خدا در چې دې زلمات نسی او کوشش وکړي په خپل درسونو کې په ځانګړي توګه روان کال لپاره او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکړي ځکه په ښوونځي کې دې ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډیر منظم نه دي. نو اوس دې ته په کار ده چې په خپل وهڅي کې کوشش وکړي او په کور کې کې لوستي څوک هغه ته په خپل ورسې ورسره کینه او څه غزده کړي که کورسونه وي د دې شاوخوا که په کلی کې څوک وي چې تر دې مخکې وي او مزامین یې ستوي په هر مضمون کې کدی ستونزه ولري هغه سره کینه او څه غزده کړي. نو دا ډېر ضرور ده چې په خپل ډېر کوشش وکړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا له وجې اوږدې رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی او د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه باید جبران شي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ایمان صاحب تل په ژمي کې هم درې میاشتې درې نیمې میاشتې رخصتي لرو یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي او څه اوږده شوه د خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغو څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې چې اصلي پوښتنې ته راسم دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دی ورکړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاشتو کې په مخ دوه کلو کې احساس ورکړی وای بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کاوه ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه زده کړه باید وکړم له فامیل نه او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه ده ورکړی د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوي او دا تو پامول د څه دغه یو علی پامالم کړه کم دا احساس وکړ چې نه د کړي واز له معلم سره نه ده د کړه له موهیت نه ده د کړه له فلار نه ده د کړه له فامیل نه ده د کړه له نور منابع او د تلویزیون نه ده بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کیږي اوس نو شاګرد تنها په فزیکی لحاظ نه پر رواني لحاظ متاثر شوی ده له مکتب سره علاقه تقریبا قطعه سوی خو نه ده قطعه کېدو په حال کې ده
کورسونه رخصت او خوانځي په هنتونونه جمعتون یعنی دا ستای نه و چې دوی درس ویلای وای او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوی اوس استادان وای چې دوی بیرته خوانځي تر ګرځیدل سره لدی چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري په خوانی ډیر څه هیر دي نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکول شي د پخوا غوندې خپل درسونه ته ورسیږي او یو څه زده کی
په یوه وسیله د دغه ستونزو په حل کې څو خواوی دخلي دي دولت اداره د مکتب فامیل او خپل معلم شاګرد دا پنځه برخه ټول په دې ځای کې دخلي دي خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څنګه ستې کوله او نه کې نه مطلب خپل باندې خبره کوي فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډیر کومک وکړي ولی ستا بیا هم کېدای شي ډیر مهمه اوس په دې حالت کې د معلم دند ډیر مهمه ده چې معلم څه باید وکړي معلم مخکله دې پلان جوړي باید نو پښتن ته ځواب ورکړي اول زه دا درس ولی ورکوم په دې درس کې زما هدف څه دی دا هدف مې ولې ټاکلای دی د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم ان دا ور سلوک باید وغواړي چې شاګرد علاقه وړي آیا شاګرد په وایروز ده کوي شاګرد په لیکلو زده کوي شاګرد په کولو زده کوي نو په خپل هدف کې دغه سلوک ته ځای ورکړي شاګرد علاقه ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد په کومه طریقه زده کولای شي
خپل زده کوونکي څو کې د لپاره چې دوی درس په خړه ولوي
اصلا د دې ټول خبرې چې ما وکړي یا بته کوي دا په پښتنو کې نه غشتي دي پښتنو کې معلمې که شاګرد باید ځان سوړ نه وکي زه یې څه دی پاره راځم زما دنده څه ده د ما په ځوان کې دا څه رول لري زه باید کوم چې ته ورسېږم اوس چیرې یم سبا باید چیرې ورسېږم د ځانه پوښتنې کول ضروري کار ده ټول ځانه پوښتنې شاګرد ونه کوي او فامیل دې ته وادار نشي دا ستونه شاید حل نشي
خو به تعلیمی کال نه میشتي وو خو اوس کې دې شپږ میاشتې تر دې هم کم شي هغه وخت به هم ډیر وخت درسونه پاتې وو څنګه کې دې چې دغه ډیر درس په دغه کم موده کې زده کوونکو ته وویل شي
کله ډیر درس دی نوې درس او راتلونکي درس من کې ارتباط پیدا شي په ډیر کم وخت کې ډیر درس ولې شي او زده کولای شي ځکه دلته شاګرد مجبور کې چې ډیر درس مو ګوري نوې درس آمادګي پیدا کی ارتباط یې هم پیدا کی په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو څل شپارس ورځې ده ا دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو څل اتیا ورځې هم زیاتې دي نو په اوسلاتیا روز کې موږ نه سوره سوالای په اوسه شپه روز کې فقط سترګې په پټو ما خبره سم وکړه د اول د نیو درس او زړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده یو دغه مسله ده دومره مسله دا ده دا سی سات شاګرد ته ورکی چې شاګرد له شاګرد به یو تکړه وکړي په دې معنی چې ګروپي کارو کې کوي ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنه ولسی اته یو ورځ امدا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي یو ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي که شاګرد له شاګرد د زده کړو کې په دې صورت کې ان شاء الله چې په کوم وخت کې ډیر درس هم وکړي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولري
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی ځای مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې او والي صاحب د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی
مننه تاسو ستاسو د خو رادیو ازادي ټول او اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکرات سره سم د شروع کېدو یو تصمیم ونو شي او خپل اکمالات کی هم د صلح مذاکرات او ته هم اکمالات کی نو بیا بل اخر د خپل جنگونو ته میدان ورکړو د جنگونو ترڅنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعده په پښتون چې چادرې جملې نه دا چې مومار ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه یو څه ناڅه تغیرات په وزل جیش کې راغی خو اوس فعلا دپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلوده تیر په سیر ناکام او مختورن شو او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قومندانان هم پکې له منځه لاړ نو د همدې په خاطر سره دوی شکست وخوړه او فعلا دپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیې په حالت کې ده تر څو هغه بعضې پوستې چې تغیر شوي دي هغې د ځای په ځای کولو او د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي خپل تصفیوي عملیاتونه یې شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم را مطرح شي که شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
منګ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره و دوی خپل بریدونه جوړ کړو شروع کړو. خو اساسي خبره دا دی چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دوی د خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد د همسایه هیوادونو نه نور راغلل لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل او اکثره دوی پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړه چې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکولو او جوړولو ته لګیا یو ان شاء الله.
د ساس له خبرو یو چې د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادباو یا بهرني وسلوال هم کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرني وسلوال.
نو دا خو واضح خبره ده د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډلې هم شته چې تاسو ته معلوم وو چې د دې مرکز د آسیا عمر هم دلته وو او سم هم دلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي. دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې جرمني القاعده ډلې غړی هم ونیول شو، هم دي نور نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیان ټول دوی لیدلي دي.
یوه خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو او یا مهم لرلودل، بیا هم شاید یو نیوکه دغه تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدام ونکه؟ آیا دلته کابل لخوا نه امر ونه شو چې اقدام ونکه کنه ستاسو لخوا نه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګه دوربرد او دوربین ډېر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکټونه لږ دره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړه. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خښي او تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلي د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمه چې پری خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درېسته دی ویل کیږي چې یو شمیر کسان چې واسطه یې درلود د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې الته موظف شوي او وظیفې یې درلودې بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمه پری خودل دي. دا تر کومه حد درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړې په خوام کړې او سم کړې دي. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریښې دي هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي، هغه په خاطر هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پرې خودل شوی
نو سپورې خلا دقیق نه دی، خو موږ هغه آیتان ټاکلي چې د هرې پوستې پکله د دقیق معلوماتونو راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډیر کم دي چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوی یاستئ، په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصولا ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې،
کمبوتات لري. اما د هغه وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دې ځای نورو ځایونو کې جوړ کړي چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په وجود 2000 شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړی و او حمله یې وکړه په ولسوالۍ او بل اخر غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی، خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دشمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطه په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره برا کم نو برابر وو په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منځ ته لخکرګا ته راشي؟
د لخکرګا ته ان شاء الله نه راغلی، موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګ د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته او خپله طالبانو ته هم ده، ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې تبل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک بې کوره کړه چې دا ولس دی کدی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي. نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې وزي د کوره. دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلی، خلک تخ نفرت لري. همدارنګ د خلک رفتعمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس په ماینو والو زو درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفعه پل پلچکو سړک وران کړه چې تاسو اکسنه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بدوري او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي.
اوس د خلکو
طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسئول ګني او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه به وي.
صحیح ولی سی ابوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې به برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادي چې تجارانو چې دغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل، همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړه. خیمې هم اوس دغه شوي، د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه وو چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن هم موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلود او په دا توضیح به ادامه وکړي، ټولو ته به ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی لاخوں میں قتل قسم دی کد خدا بولم توبه میدا زد کد خدا بولم توبه میدا زد کد خدا بولم توبه میدا زینه قصه ستا دا بنیا دم ند لاخم قتل قسم دی لاخو میں قتل قسم دی چمانی مسکا کری کل چمانی مسکا کری کل چمانی مسکا کری زبلے